ټول افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن سیشن بده د غویي اسور درويشتمه د می میاشتې 12مه او ریچې د سولې د خبرو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سیاسي اختلافاتو له اواري سره به د سولې بین الافغاني خبرو ته هم زمينه برابر سي. پیل له خبرونو کېږي. افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه وغندي. په پکتیکا کې وسلوالو طالبانو درې ملکیان وژلي دي. د روسیې ولسمشر وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه تر له نن ورځې پای ته رسېږي. افغان حکومت وایي نړیواله ټولنه دي په افغانستان کې د روژې په میاشت او د کورونا وایرس د بحران پر مهال پر حکومت او عام خلکو د وسلولو طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او تاوتریخوالی وغندي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه د دې غوښتنې تر څنګ په لغمان کې د ملي اردو پر ځواکونو د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې او هغه یې کرکجن او د غندلو وړ بللی دی. وسلولو طالبانو وړمه شپه د لغمان علیشنګ ولسوالۍ قلای کوچیانو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړل. د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو طالبانو غوښتل پر افغان متحدي فیض ځواکونو پوستو باندې برید وکړي چې د دوی ډلهیز بریدونه په شاتم بول شوي پر مهال نښت رامنځته شوي. په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو شپږ مهم قمندانان وژل شوي او تر ولسو پورې نور غړي سخت ټپیان شوي دي. شپږ امنیتي سرتیري شهیدان شوي او پنځه زخمیان دي.
په ځینو راپورونو کې د لغمان د ولایتي شورا د غړو په قول د وژل سو سرتیرو شمیر شل تنه شول سوی، خو د لغمان چارواکو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سیمه کې پر هغو سرتیرو چې نوي امنیتي پوستې جوړولې بریدونه کړي او تر شلو زیات افغان سرتیري یې وژلي دي. بلخو د لغمان د والی د رسنوي دفتر وایي د دوشنبه په ورځ د لغمان والی محمد اسیف ننګ د ملي دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د قلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد فرید احمدي سره د لشنګ ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې او دوړو په دې سیمه کې د وسلولو د ځپلو او نورو برخو کې د چټکو او عاجلو اقداماتو ژمنه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې درې ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان هغه وخت مړه او ټپیان سول چې د محمد حسن په کلی کې له جمعات څخه کورونو ته روان وو.
د خیرکوټ ولسوالۍ مدرسن کلی کې ترهګرو طالبانو یو ځل بیا په ملکي وګړو باندې ډزې کړې دي چې دوی د جمعات نن کور په طرف روان ول. چې بد بختنه زمونږ پنځو تنو ملکیانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي مرګ روبل اړول ده.
په یو جلا پېښه کې د پکتیکا په وازی خوا ولسوالۍ کې هم وسلولو طالبانو یو تن وژلی چې د آریان په وینا عام وګړی و. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اټکل کوي چې د کورونا وایرس خپرېدل ښایي افغانستان ته تر یو نیم میلیارد ډالرو زیات مالی زیان واړوي. سید زمان هاشمی د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته وویل په نږدې ورځو کې به د هغې سروې نتایج خپرې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله یې په افغانستان کې د اوښتو مالي زیانونو په اړه کړي. په دې کې شک نشته چې کورونا وایرس پر اقتصادي فعالیتونو، تجارتي او غیر تجارتي چارو ناوړه اغیزې کړي. شای اټکل وکړي چې تر یو میلیارد یا یو نیم میلیارد ډالرو زیات مالی زیان زموږ اقتصاد ته اړولی دی. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د کاروبارونو تړل کېدلو او د تجارتي راکړو ورکړو محدودېدو په افغانستان او نړۍ کې لوی اقتصادي زیانونه اړولي دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دوشنبه تر ورځې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,680 ته رسېدی. د دې وزارت په وینا تر اوسه 122 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2020 د کال له پیله تر اوسه 280,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. دې سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې 280,000 افغانان له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې بیا له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو سویو افغانانو شمیر 1300 کسان شول سوي. له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو په شمیر کې د کمی یو سبب د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدل شول سوي. دغه دوی دروازې د کورونا وایرس تخ پرېدو لکبل د مارچ له 2 مینیټه راهیسې د اوږدې مودې په مخ د تاګرا تک لپاره تړل سبب خو اوس خلک یوازې د شنبه په ورځو د ترخم او سپین بولدک لارو تاګرا تک کولای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسېږي. پوتین تېره شپه د روسیې د دولتي ټلویزیون له لارې خپلو خلکو ته وویل په هیواد کې به یې جدي تدابیر نافذ وي خو ځینې محدودیتونه به په تدریجي ډول راکم سي. د پوتین په وینا د تدابیرو هر ډول کمېدل یا زیاتېدل به په روسیه کې په نویو بدلونونو پورې تړلې وي. د چک جمهوریت رسنیو د هغه سړي هویت په ډاګه کړ چې دوی میاشتې مخکې د روسي ډیپلوماټ په توګه د هیواد ته ورغلی او ظاهرا یې په پراګ ښار کې د دریو چکی چارواکو د مسمومولو پلان درلود. د دې سړي په باکس کې د رایسین په نوم وژونکي زهرجن مواد موندل سوي وو. د چک جمهوریت یو ټلویزیون راپور ورکړی چې اندري کانچاکوف دوی میاشتې مخکې پراګ ښار ته ورسېد او له هوایي ډګره د روسیې سفارت ته ولېږدول سو. کانچاکوف چې 40 کلن دی د تورونه ردوي او وایي چې په بکس کې خواږه او د میکروب ضد درمل له ځان سره راوړي وو. په پراګ کې د روسیې سفارت د دوشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اندري کانچاکوف له ناڅرګندو ګواښونو سره مخامخ دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 25.15 اسمان ریس او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 22.14 اسمان زایزه ریس. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15.40 اسمان نیمه ریس. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 30.40 اسمان ریس او د باران اټکل. او جلال آباد ته تودوخې لوړه درجه 30.21 اسمان وریځ او د باران اټکل.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیاسي اختلافاتو له حل سره به بین الافغاني خبرو ته هم زمينه برابر شي.
د سولې لپاره او د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د ټولو جادي رهبرانو او مشرانو په ترکیب کې یو قوي پلاوی ټاکل کیږي.
په خواله رسنیو کې لیو انجلی سره د افغان مرستې جنجالي باسونه پرولي.
یو وړه ماشوم چې نه کلنه ده یا تکلنه ده چې هغه ماته زما د لورکۍ یا خور یا د وریرې حیثیت لري نو خلک په دې پسې خبرې جوړوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ځینو هیوادونو کې چې جدي محدودیتونه کم سوي د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي د ژوند رنګونه هم خپره وو.
15 وخت مونږ کوم حج می کړه د خدای نه راضی یم نور زسو غواړم پچای خو زنه.
دا خبری مجله تر اونیم بجو ده. تاسی ازادی رادیو تا غوش جستدی خبروانی تخنیکی چاری تاهر روشان مخته اوڑی. دا سولی پچارو که دولت وزارت وی تر دو درویو راتلون که رزو پوری پا افغانستان که سیاسی اختلافات آوریجی او دا سولی بین الافغانی خبرو تا هم دا حکومت لخوا مرکچی حیات معرفی کیجی. دا دی وزارت یو سلاکار ازادی رادیو تا ویلی چی پا کچنی اختر کلی طالبان سر دا اوربان دا چنگی دو هیلمندی هم زیاده ده. اجمل آن دا و نور تفصیل.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي تر چهارشنبه یا پنجشنبه پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات هواریږي. له څو اونیو راهیسې په کابل کې د ارګ او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي او پکې د پرمختګونو خبره هم کیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاحکار عزیز الله فضلي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په هواري سره به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره یو پیاوړی ټیم د دولت لخوا وټاکل شي.
په کور دننه کې چې کوم سیاسي اختلافاتو هغه هم ان شاء الله ولاجس مخ په ختمېدو دي. ان شاء الله ولاجس پر روانه چهارشنبه او پنځشنبه کې به د سیاسي اختلافات هم پای ته رسیږي او بل اخره د سولې لپاره او د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د ټولو جادي رهبرانو او مشرانو په ترکیب کې یو قوي پلاوی ټاکل کیږي.
د سیاسي سرونکو په وینا د طالبانو سره د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل په لاره کې یو لوی خنډ هم د ولسمشر اشرف غني او د سیاسي سیال عبدالله ترمنځ سیاسي اختلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اختلافونو د هواري لپاره د مارچ په 28 نیټه کابل ته ولاړ. خو د لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ بیرته تش لاس واشنگټن ته ستون شو او پر افغانستان د امریکا د $1 میلیارد مرستې کمولو اعلان وکړ. اوس ویل کېږي چې ارګ او سپیدار خپلو کې د اختلافونو هواري ته نږدې شوي، خو په دې اړه تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند. له بلې خوا هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کوچني اختر په ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره اوربند ته هیله مندي ښیي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل دا مهال اوربند د هر افغان خوښتنه ده.
نو انشاءالله ولادیز د اختر په رارسېدو سره به موږ تاسو امیدواري ډېره دې ته ده چې یو اوربند ته ولاړ شو. اوربند د ډېرو افغانانو هیله او ارزو ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر غړي په اختر کې د دوی لخوا د اوربند احتمال په اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي او ویان سهیل شاهین په دې اړه چې د دوی له نظره څه شی د اوربند خنډ شوی ازادي راډیو ته وویل د توافقنامې سره سم دایمي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه ده، خو د بندیانو نه خلاصون بین الافغاني مذاکرات ځنډولي او جګړې اوږده کړي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړه که دا خنډ لري شي موږ به د افغانستان د مسلې حل ته ورنږدې شوي یو. طالبان له افغان حکومت غواړي چې د دوی 15,000 بندیان دې له زندانونو خوشې کړي. افغان حکومت تر اوسه تر زرو زیات طالب بندیان په څو جوبو کې خوشې کړي، خو اوس وایي دا چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د بندیانو د خوشې کولو بهیر دروي.
ومردل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر دریو ورځو پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات شایع حل سي او د سولې بین الافغاني خبرو ته د حکومت لخوا پیاوړې مرکزي ټیم به هم معرفي کیږي. طالب استازي د دې په اړه چې په اختر کې به اوربند وسي او کنه له څه ویلو ډډه کوي. د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د محدودیتونو زیاتوالي پر رسنیو کې د ښځینه ژورنالستانو حضور هم کم کړی دی. دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم سته. له بلخ څخه مجیب رحمان حبیب زی راپور لري.
د افغانستان په شمال کې له رسنیو څخه ملاتړي بنسټونه په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالي ته په اندېښنه کې دي. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر یا نی وایي چې د یاد بنسټ یوه سروې دا ښیي چې د کورونا ویروس سره د مقابلې په خاطر د قرنطین او پر کارونو د وضع شویو محدودیتونو د مودې د غځېدو په خاطر ځینو رسنیو د خپلو کارکوونکو شمېر کم کړی دی. په شمال کې د نی دفتر مشره مبینه سایی وایي چې د قرنطین د مقرراتو په وضع کېدو سره تر ټولو ډیر خزینه خبریالان متاثره شوی دي. دا غلی سایی په خبره چې ډیر شمیر خزینه خبریالان خپل دند هم له لاسه ورکړی دي. هغه وویل د معاش پرته رخصتي د رسنیو کارکوونکو لپاره چې کورنۍ لري او نفقه ورته مهیا کوي ډیر ستونزمن کار دی. دوی نشي کولی چې له بلې منبع پیسې ترلاسه کړي او د خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي. ځینې په دې دلیل دا مسله نه څرګندوي چې ګواکې خپله دنده له لاسه ورنه کړي. ښځینه خبر اعلان چې د کووید 19 سره د مبارزې په خاطر له وضع شویو مقرراتو زیانمنې شوې دي او خپل دندې له لاسه ورکړي یا یې له معاشه پرته رخصت ترلاسه کړی له مالي ستونزو سره مخ دي. مهناز موزون په بلخ کې د یوې محلي رسنۍ خبریاله ده. هغه وایي چې له تنخوا پرته یې رخصتي ترلاسه کړې او یادې مسلې د هغې کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کړې ده. مخکې تر دې چې کورونا ویروس راشي کار کوو په بدل کې مو پیسې ترلاسه کولې. اوس چې کورونا ویروس راغلی دی کارونه بند دي، تولید نه لرو او په همدې اساس پیسې نه ترلاسه کوو. رخصتي راکړې ده پرته له تنخوا. په شمال کې د خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د ځینو مختلفو دلایلو په خاطر د شمال په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالي ته اندېښنه لري. د دغې ټولنې مشر ګلاب شاه باور ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ښځینه خبریالانو د امنیتي ګواښونو په دلیل ځینو د سیمه ییزو رسنیو څخه د مناسب معاش د نه ترلاسه کولو په خاطر او نورو بیا د قرنطین د مودې د غځېدو له امله دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د وضع شویو محدودیتونو د رفع کېدو هڅې پیل کړي دي. د دغه ریاست مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې د بندیزونو د بشپړ رفع کېدو په صورت کې به یو ځل بیا د بلخ ولایت په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور د پام وړ وګرځي. د نوي دفتر د مسؤولانو په اند چې تر ټولو ډیر په سمنګان ولایت کې د رسنیو کارکوونکي او ښځینه خبریالانې د شته محدودیتونو او امنیتي ګواښونو په دلیل له ستونزو سره مخ دي. موجب حبیب سید ازادي راډیو بالخ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار 5:15 سوی اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د طالبانو له لیکو سره د فراه ولایت د پخواني امنیه قمندان د یو ځای کېدو په اړه راپورونو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي جنرال عبدالجلیل بختور یو وخت په فراه ولایت کې د طالبانو کلک دښمن و، حتی له تقاعد وروسته یې هم په جګړو کې ګډون کاوه او ځکه نو طالبانو انتحاري برید کوونکي ورپسې استولي وو. نیویارک ټایمز لیکي د جنرال بختور زامن چې یو پکې د ولایتي شورا د رئیس او بل د مرستیال والی تر مقامه ورسېدل هم تل د جګړې په لومړۍ کرښه کې وو، او یو ځل خو داسې هم پیښ شول چې کله د ولایتي شورا د رئیس زوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شو، نو طالبانو د هغه مړی تر څو ورځو پورې ساتلی و او نه ورکاوه. ورځپاڼه لیکي چې له دې ټولو سره سره دا متقاعد جنرال د یو خطرناک اقدام په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا ښایي د فراه امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، د یکشنبې په ورځ خپل لوری بدل کړ او د طالبانو پر لیکو ورګډ شو. د دې خبر د خپرېدو په غبرګون کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وویل موږ خواشینی یو چې نوموړی د افغانستان د سولې او ثبات له دښمنانو سره یو ځای شوی او د باعزته ژوند پر ځای د تشدد لاره نیولې. خو د نوموړي زوی د فراه مرستیال والی مسعود بختور په یو بیان کې د دې ترڅنګ چې دای د خپل پلار شخصي کار بللی هڅه کړې چې موضوع بې اهمیته وښیي، هغه ویلي چې پلار یې د دوو دښمنو قبیلو د پخلاینې لپاره په بالابلوک ولسوالۍ کې خپل پلارني کلي ته تللی دی. خو طالبانو پر ټولنیزو شبکو د جنرال بختور ویډیوګانې په داسې حال کې چې ګلانې په غاړه کې دي او خلک یې هرکلی کوي خپره کړل. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو له لیکو سره د جنرال بختور یو ځای کېدل کله یوې خوا د طالبانو هغو تبلیغاتو ته ګټه رسوي چې د افغان حکومت د نه مشروعیت په اړه یې کوي، له بلې خوا ښایي چې څنګه په افغانستان کې له دوو لسیزو راهیسې روانه جګړه د کورنیو ترمنځ کرښې راکاږي او پلار د زوی پر وړاندې دروي. اکونومیست آنلاین خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې برخه اخلي، خو تر ټولو ګټور کار چې د جګړې بندول دي نه کوي. خبرونې هرات ولایت ته په یوه نږدې سیمه کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې د یو مسؤول دولتي چارواکي کیسه نقل کړې ده چې یو کس ټلیفون ورته کوي او په یوه کلینیک کې د ماسکونو د کمښت له کبله ورته په غوسه کېږي. خبرونه لیکي چې دا کس کوم دولتي چارواکی نه، بلکې د سیمې یو طالب و. اکونومیست لیکي کله چې کووید 19 ناروغي افغانستان ته ورسېده، طالبانو ډېر ژر د هغې پر ضد د مبارزې په چاره کې چمتووالی وښود او پر ټولنیزو شبکو یې د دولتي سرتیرو د وژنو د خبرو پر ځای د طالبانو تصویرونه په داسې حال کې چې خلکو ته ماسکونه ویشي او د عامې روغتیا سپارښتنې کوي خپره کړل. خپرونه د یوې برتانوي فکرخونې یا تحقیقاتي مرکز د شنونکې اشلی جکسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي یو کار چې طالبان ډېر پکې تکړه دي ډیسپلین دی، خو اکونومیست د دې څرګندونو په پای کې لیکي تر ټولو ګټور کار چې طالبان یې کولی شي د اوربند منل دي څو حکومت او مرستندوی مؤسسې د دې ویروس پر ضد بې ځنډه مبارزه وکړي. خو اکونومیست لیکي چې طالبان برعکس له یوې خوا خلکو ته د خوندیتوب سپارښتنې کوي او له بلې خوا یې په ډېر شمیر وژني.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر په خواله رسنیو کې یوې بېوزلې ماشومې سره د خیریه بنسټ د مسؤول د چلند په تړاو څېړنې بشپړې کړي، خو د ارمان خیریه بنسټ مشر وایي چې دغه ماشومې سره یې یوازې د ښه نیت له مخې مرسته کړې ده. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
دغه ویډیو چې تاسو یې غږیزه بڼاوري په خواله رسنوي کې زرګونه لیدونکي او خبرګونونه درلودل. دا ویډیو چې د ارمان خیریه بنسټ لخوا خپره شوې ښیي چې د دې بنسټ مشر ارمان فیضی له یوې بېوزلې کورنۍ سره د مرستې په هدف له ماشومې نجلۍ سره په مرکه بوخت دی. د ارمان خیریه بنسټ مشر ارمان فیضی دې ویډیو کې له ماشومې نجلۍ سره د مرکې پر مهال د هغې په لاسونو او بدن لاس وهي. د ویډیو دې برخې د خلکو سخت خبرګونونه راپارولي او ارمان فیضی یې له یادې ماشومې په ناوړه وړه ګټه اخیستنې تورن کړی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په یو ټویټ کې د ارمان خیریه بنسټ مشر ارمان فیضی دا کار د ماشومانو د حقونو سره په ټکر کې یاد کړی دی. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو کمشنر رازیا سیاد وایي د ارمان فیضی لخوا له یادې ماشومې سره داسې چلند او بیا یې په خواله رسنیو کې د دې ویډیو لاس په لاس کېدل په ښکاره ډول انساني ارزښتونو او بشري حقونو ته سپکاوی دی.
ویډیو چې خواله رسنیو کې خپره شوه له بده مرغه ښیي چې یو ماشوم د ناوړه چلند سره مخ کېږي. دا ډول چلند نه یوازې له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستل دي، بلکې د انساني ارزښتونو او بشر حقونو خلاف ګڼل کېږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې موسسې د اړیکو مسؤله مریم عطایي بیا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې له یاد ماشومانو سره هر ډول ناوړه چلند باید وڅېړل شي او مسؤلین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ماشومانو ملاتړ نړیوال دفتر له ماشومانو سره هر ډول ناوړه جنسي چلند محکوموي. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې له ماشومانو جنسي ګټه اخیستونکي او ځورونکي د قانون منګولو ته وسپاري.
ارمان خیریه بنسټ نږدې دوه میاشتې کېږي چې خلکو ته د مرستو رسولو برخه کې کار کوي. د دې خیریه بنسټ مشر ارمان فیضی له دې وړاندې یو خصوصي تلویزیون سره د خیریه خپرونو په برخه کې کار کاوه. ښاغلی فیضی په ده باندې د لګول شویو تورونو په تړه وایي چې د ټولنې ناسم ذهنیت د ده په وړاندې داسې غلط باور پیدا کړی دی.
په دې وروستیو کې چې کومه ویډیو په سوشل میډیا کې ښکته پورته کېږي، زما ویډیو د یوې ماشومې خورکۍ سره د خواخوږي ویډیو ده، د همدردۍ ویډیو ده، د عاطفي او مینې او انساني کړنې ویډیو ده. نه پوهیږم چې ذهنیتونه څنګه دي. د ټولنې یوه وړه ماشومه چې نه کلنه ده یا اته کلنه ده، چې هغه ماته زما د لورکۍ یا خور یا د وریرې حیثیت لري، نو خلک په دې پسې خبرې جوړوي چې دا زموږ ټولنې سره هیڅ نه ښایي.
په ورته وخت کې یو شمېر روانپوهان وایي چې له ماشومانو سره داسې چلند هغوی له ذهني پلوه زیانمنوي. د پوهنتون استاد او روانپوه شریف الدین نظیمی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل له ویډیو ښکاري چې له ماشوم سره نه خوښوونکی چلند شوی. داسې چلندونه کولی شي ماشومانو ته لنډمهالي او اوږدمهالي ستونزې پیدا کړي. د کوچنیانو د حقونو ملاتړ قانون د درېیمې مادې په 15 او 16 بندونو کې له ماشومانو څخه هر ډول ناوړه ګټه اخیستل، ماشوم لمس کول، د جنسي ګټې اخیستل لپاره د ماشومانو تشویقول او یا هم د خپل اقتصادي فعالیتونو لپاره د ماشومانو جنسي کارول جرم ګڼل شوی دی.
بشیر حبیب زی د ازری ولس ولی څخه لیکلی کچری سیاسي اختلافات ختم سی بین الافغانی خبری به شروع سی. روزی محمد صابر له کندهار زما غشتنه له طالبانو دا ده ک دوی رښتیا ځنونه افغانان او مسلمانان غنی، نو څنګه له بهرنیانو سره اوربند کوي او د افغانانو وجلو ته دوام ورکوي. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ څخه لیکلی د لغمان محلي چارواکو د نه پاملرنې له کبله پالی شنګ ولس ولی ک نه امنو یو زور اخیسته ک حکومت دی ولس ولی ته توجه نه کړی دا ولس ولی به سقوط سی. انصار الله حکیمی له لغمان کلی په مهترلام شار کې د وچ ډوډۍ مرسته مستحق او غریبو خلکو ته نه رسیږي، بلکې د مالکانو کورونه ته ځي. د هلمند له ندالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی ک افغانان د کورونا ناروغي جدي و نه نیسي، دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په څیر خبره سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د امنیت شورا له خوا د طالب بندیانو نه خوشی کېدل به د سولې روان حالات نور هم ټکنی کړي. قاسم زوک له هلمند: حکومت باید د طالبانو بندیان زندان څخه خوشی نه کړي، ځکه چې د پوینه طالبان د سولې نیت نه لري. او اسماعیل دانش نن ننګرهار لیکلی: ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله د نور له سیاسي کشمکش څخه تیر سي او د ولس خدمت ته دې مټی را بډ وهي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ځینو هیوادونو چې جدي محدودیتونه یې کم کړي د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي دي. دې سازمان ویلي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه باید ډیر په احتیاط راکم سي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
ډیر په احتیاط چلند د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي واسینې لاره ده. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وکړه. یو شمیر هیوادونو د دې اونۍ په اوږدو کې محدودیتونه کم کړي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي د اقداماتو د کرونا وایرس پیښې زیاتې کړي. جرمني او جنوبي کوریا هغه دوه هیوادونه دي چې په دې وروستیو ورځو کې پکې په کرونا د نوو اخته کسانو شمیر د پخوا په مقایسه بیا زیات شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو رئیس مایک راین د دوشنبه په ورځ وویل تر اوسه د کرونا وایرس د دویمې خپرېدونکې څپې خطر شته. خغلی راین وایي که ناروغي په ځینو هیوادونو کې په کمه کچه هم پاتې شي او په اړه یې څېړنه ونه شي، تل دا خطر شته چې دا وایروس به یو ځل بیا راپورته شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا، د محدودیتونو له لرې کېدو وروسته یو څه هیله مندي پیدا شوې، خو دا په دې معنا نه ده چې خطر په یو مخ له منځه تللی. دا سازمان ټینګار کوي چې د کاروبارونو هر ډول بیا پرانیسته باید ډېره تدریجي او له جدي څارنې سره مله وي. جرمني وروسته له هغې چې یو لړ محدودیتونه یې کم کړل، د دوشنبې په ورځ په کرونا وایروس د نو وخته کېدو پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړ. همدارنګه جنوبي کوریا چې د کرونا وایروس په وړاندې مبارزه کې ډېره بریالۍ هم ګڼل کېږي، وویل چې د دې هیواد په نڅا ځایونو او نایټ کلبونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو پیښې بیا زیاتې شوې. د دوشنبې تر ورځې پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر 4,05,000 کسانو ته ورسېد. دا شمېرې د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړي او زیاتوي په نړۍ کې پر دې وایروس د مړو شمېر هم له 204,000 کسانو اوښتې. 1,04,000 کسان هم په ټوله نړۍ کې له دې وایروس څخه رغېدلي. د امریکا متحده ایالاتونه او برتانیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې کرونا وایروس تر ټولو زیات خلک وژلي. په امریکا کې نږدې 80,000 کسان او په برتانیا کې تر 2,500 زیات کسان په کرونا وایروس د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت وی نړیواله ټولنه دی په افغانستان کې د روژې په میاشت او د کرونا وایرس د بحران پر مهال پر حکومت عوام خلکو د وسلولو طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او تاوتریخوالی وغندي. د پکتیکا چارواکي وایي چې طالبانو د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې پرون درې ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس اټکل کوي چې د کرونا وایرس خپرېدل ښایي افغانستان ته تر 1,500,000,000 پورې مالی زیان واړوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د 2020 میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه 280,000 افغانان د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. نن به په ایران کې ټولو جوماتونو ته په موقت ډول د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړل سي. دا د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د لګول سویو محدودیتونو د نرمولو بل اقدام ګڼل کېږي. د روسیې ولسمشر وایي په دې هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه به سر له نن ورځې پای ته رسېږي. او د چک جمهوریت رسنیو د هغه سړي هویت په ډاګه کړ چې دوی میاشتې مخکې د روسي ډیپلومات په توګه دې هیواد ته ورغلی او ظاهراً یې په پراګ کې د دریو چکي چارواکو د مسمومولو پلان درلود. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري. تفصيلي د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولې azadirradio.com یا هم ازادي رادیو تکي او ار جي.
د ژوند رنگونه
حجی محمد حسن
د کوم جی
زم دې کار بلم د کوټي سنگي
ښا ته چی کار کې
ز دا د بازار د سر کار کوم یو شی واخله بل شی و خرج کړم
کوم شی
مو سوې کارم نه کوم اوسو به کار ښا
مخکې چی خرڅول
دې زنه پاکستان ته بم راو د پاکستان نه بم راو دلته بم خرڅول
کوم شی
یعنی مثال بادام زیره پیسته
ښا بیا ګټب کې کېدل
ښا ما خپ کې کېدل ولته
اوس خو نه مخته تکړه اوس ولین کې
مو شی نه کوم الکان شده نو ما ته څه ضرورت نشته.
په کور کې څو نفره یې؟
په کور کې یو ولس نفره.
ولس نفره؟
ها.
بیا څو کسه کار کوي؟
څلور کسه کار.
پیسې بس کیږي د دې ولس کسو؟
چیرته کیږي اوس کارونه کوي.
اولادونه دې څه کار کوي؟
یو موټر واندې موټر سره.
په کوم لاین؟
دا پاس دی اجیګا کې چلی دا د سرک سازی موټر.
موټر خپل ده؟
او
ښا او نور اولادونه چې کی؟
او یو دوه می دی او تونس سنت سنت اخیسته دی هغه د ورځې کې سودا خرسي بیګا کور.
بیا کور کې ټول سره ګاډی یا؟
ټول ګاډی.
دا ولس کسه په اوج درخان.
په یو دي سره.
دا په خلای مخلای به سخت نه دا ولس کسو ته؟
نه اوس سخت.
یا وخت ځکه کې څو خدي
درې څلور خدي
نوبات
نه په نوبت نه څوک یو شی وکړي څوک پخلی وکړي څوک کتغ وکړي څوک بل شی وکړي څوک بل شی وکړي
مقصد ګزاره کیږي بیا د ماشومانو ښځې خو به جنګ نه کوي خپل منځ کې
نه جنګ نه کوي
خپله کډه دې ژوندۍ ده هغه بیا د کور کارونه کوي کې نشي کوی ناست دی هغه
ناست
کاکا ته څه غواړې مثلا د ټول عمر کې څه رقم یو ژوند باید تا درلودلی
پنځه وخته لمونځ کوم حج مې کړی د خدای نه راضي یم نور زه څه وغواړم پاچاهي خو زه نه غواړم
د ژوند د رنگونو له دې برخې سره اوسنی نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده دویمه نیم ساعته خبری مجله له احمد جعفر احمدی نه واوري
تشکر از شما